ستړی مشي دا مشال ریډیو ده په پښتونخوا کې 15 بجې شوې دي په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه وبني پروانه خبرونه کې بعد تحریک انصاف د کارکونکو لخوا د ناټو د لپاره د رسد دلارو بندولو د دولارو د بندولو لوجې د پښتنو د بیروزګارۍ په ایران کې د اقتصادي تعاون تنظیم د غونډې او د قبایلي ولس د ستونزو ترڅنګ د پولیو د ساسکو د کمپاین په اړه هم واورئ. یو شمیر نور موضوعات هم لرو، خو اول ورجو فرخنده وزیر ته چې خبرونه ته واورو.
د پاکستان تحریک انصاف نن د امریکایي ډرون بریدونو خلاف په پیښور کې امریکایي کونسلر ته یو یاداش وړاندې کړي. امریکا له افغانستان غوښتي د بلې میاشتې تر پای مخکې د امنیتي تړون لاسلیک کړي او د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران د اټومي پروګرام د لوزنامې تر مخه یورپي یونین به په دسمبر کې په ایران ځینې بندیزونه لری کوي. دا خبر نو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا حکومتي او د صوبای اسمبلی غړو نن غرمه د امریکایي ډرون بریدونو خلاف په پیښور کې امریکایي کونسلیټ ته یو یاداش وړاندې کړ. په دغه کې صوبای سینیئر وزیر سراج الحق شاه فرمان، شاه آرام خان، علي امین ګنداپور او د صوبای اسمبلی نور غړي شامل وو. بلخوا په تورخم کې د کسټم یو چارواکي نن د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي، نن ماسپخین نه یې د افغان ترانزیت ټریډ ګاډو ته د تورخم په له افغانستان ته داوړېدو اجازه ورکړی ده او چې کوم گاډي ایثار وو هغه هم روان شوی دی. دوی وایي چې اواز د اتوار د رخصت لوجې د ترانزیت گاډي ودرول شوی وو. د کسٹم چارواکي وایي د نېټو سپلای یو شمیر گاډي هم په تورخم پوله په خپل ټرمینل کې ولاړ دي او د کاغذونو د کلیر کېدو وروسته به دغه هم روان شي. او زیاتوي دوی ته د نېټو سپلای د گاډو د ایثارولو کوم رسمي امر نه دی ورکړل شوی. د ایران په مرکز تهران کې نن د اقتصادي مرستو تنظیم ای سی او دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دا غونډه کې د ګډون لپاره د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز هم تهران ته رسیدلی دی. په غونډه کې د ایران نه علاوه پاکستان، افغانستان او ترکیه په شمول د لسو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. په اجلاس کې بغړي هیوادونه د تجارت او توانایي په شمول په مختلفو شعبو کې په خپلو مسلو د هغې په حل خبرې کوي. په سواد کې د پولیو یا ګزند ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو مهم د نن شروع شوې چې څلور ورځې به دوام لري. په سواد کې د پولیو د مخنیوي د ادارې یو مشر ډاکټر رحمت الهي نن سهار مشال ریډیو ته ویلي، دغه کمپین کې به د سواد څلور لکو نه زیات ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي او زیاتوي. ډاکټر رحمت الهی دا هم اویل، په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د شپېتو نه زیات کیسونه مخې ته راغلي دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر د مشورتي لوی جرګې تر پای ته رسیدو وروسته په یو اعلامیه کې د ولسمشر حامد کرزی نه وغوښتل د بلې میاشتې تر پای مخکې دی د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي سند لاسلیک کړي. جیمز کنینګم زیاته کړه، د لوی جرګې پرونی فیصله له امریکا او نړیوالو اتحادیانو سره د افغانانو روانه امنیتي همکاري تاییدوي. ولسمشر کرزی ویلي دغه سند به تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک کوي. هغه پرون د جرګې په اختتامیه وینا کې وویل دغه تړون باید سوله راولي.
سوله شرط اصلی
له امریکا سره زموږ د تړون اصلي شرط سوله ده. دوی دې په دې برخه کې را سره مرسته وکړي. زه په هیګم کې دوی را سره صادقانه ودرېږي دا کار کیږي. کو سوله را نغله دغه تړون د افغانستان د بدبختۍ سبب کیږي
و امر شماره قبول کرده امضایش وکړي.
مشورتي لوی جرګه پرون پای ته ورسېده چې شاوخوا 2.5 زره کمی مشرانو، سیاستوالو او نورو کسانو پکې ګډون وکړ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران د اټومي پروګرام د لوزنامې تر مخه یورپي یونین به په دسمبر کې په ایران ځینې لګول شوي بندیزونه لری کوي. لارن فیبیس وایي د یورپي یونین د بهرنیو چارو وزیران به په یو څو اونیو کې کینی او د ځینو بندیزونو په لری کولو به خبرې کوي او زیاتوي تمه ده دغه کار به په دسمبر کې وشي. ایران د تیر اتوار په ورځ پر دې رضا شوی چې د خپل اټومي پروګرام ځینې برخې به بندوي او په بدل کې به په دغه هیواد ځینې بندیزونه لری کولی شي. په جنیوا کې شوی د دغه لوزنامې سره نن د ګل پورس د تیلو قیمتونه هم کم شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولې برد مخمدیف نن لګاوندی هواد ازبکستان تخپل دوه ورځنی سفر پیل کړي. د برد مخمدیف دفتر ویلی د دوه هوادونو ولسمشران به د دوه اړخیزو اړیکو د ګیس او توانایي په برخه کې د همکاریو چین ته د ګیس د ترانسپورټ او د منځنی ختیځ د حالاتو په اړه خبرې کوي. د ترکمنستان او ازبکستان ولسمشران به له 2014 کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو د منځنی ایشیا امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په باب هم خبرې وکړي. د یوکرین په مرکز کیف کې نن د اروپا په لوه مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ انښتې شوې. ریپورټونه وایي شاوخوا زر کسان د کابینې ودانۍ ته نږدې راټول شوي وو. سوپر ولسمشر ویکټوریا یونوکوویچ فشار راوړي چې په همدې اونۍ کې له اروپایي ټولنې سره سیاسي او سوداګرۍ تړون لاسلیک کړي. مظاهره چانو په پولیسو د مختلفو شیانو ګزارونه وکړل چې په ځواب کې پولیسو پر دوی اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ. بلخوا د یوکرین وزیر اعظم میکولا ازروف ویلي هیواد به راتلونکي کال د یورپي ټولنې د سرمشریزې په وخت له دې اتحادیې سره سیاسي او تجارتي تړون لاسلیک کړي. او بل خبر دا چې په شام کې د حکومت ضد فعالان وای پروند د دمشق په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته له 160 زیات کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سر ډله چې مرکزی په برتانیا کې دی وای په غوت اسیمه کې د حکومتي ځواکونو د محاصرې د ماتولو لپاره جګړه ټوله شپه وشوه. دا خبرونه
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ همکار فرخند وزیر درته خبر نو وړاندې کول. پروانه خبرونه کې ځنې مهم راپورونه دادي. د تحریک انصاف کارکونکو په پیښور کې په سړکونو ولاړ دی او د ناټو د رصد ګاډي چک کوي.
زمانو ما افغان مومند بقاعده بالکل څنګه وکړان ولر دی کاغذات چک کوي او کوم کاغذات وسره د نیټو والا یا غمغه هغه په بندو هغه ګاډي.
د عمران خان تحریک انصاف ګوند کده ناټو لپاره د رصد لارې وتړي نو څومره پښتانه به بې روزګار شي. د ټرکونو د اتحادیه یو ویان وای
د 15000 غاړو کې درې درې کسان دي. 15000 شو بیا دا 15000 کسان نه بلکې 15000 خاندانونه دي چې هغه دې کاروبار سره وابسته دي.
د تیرا د کوکی خېلو نه به کور شوي خلک وای هیڅ کې غم نه خوري. یو شمیر نور موضوعات هم لرو. د مشال تر څنګ وسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوری. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لستلې هم اوریدلې شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې د ډرون بریدونو پر ضد لا هم د اتحادي ګوندونو احتجاج دوام لري او په پیښور کې د حیات آباد ټول پلازې خوا کې د ګاډو کاغذونه قتل کیږي او تر دې دمه په دې لاره یو د ناټو مالوړونکو ګاډۍ نه دی راغلی. خو د دې احتجاجونو له وجې افغانستان، خیبر پښتونخوا او خیبر قبایلي سیمې ته نور مالوړونکو د یو شمیر ستونزو سره مخ دي او د ترانسپورټرانو په کاروبار ډیر بد اغیز پریوته دی. نور حال په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ډرون بریدونو په ضد احتجاج دوام لري او د پیښور د حیات آباد ټول پلازې خوا کې د احتجاج کوونکو لخوا ګاډي ودرول کیږي او د هغوی کاغذونه قتل کیږي.
زما نوم عارف خان مومند دی. بقاعده بالکل څنګه وکړان ولر دي کاغذات یې چک کوي او کوم کاغذات وسره د نیټو والا یا موږ هغه په بندو هغه ګاډي.
د دې احتجاجونو پر مهال 13 ورځ د ځینې ډریورانو او احتجاج کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی او د دې احتجاج له وجې د نیټو لپاره مال وړونکو ګاډو ترڅنګ افغانستان، خیبر پښتونخوا او خیبر قبایلي سیمې ته د نورو مالونو وړونکو ګاډو او ترانسپورټرانو په کاروبار ډیر بد اغیز پریوتې دي. په دې لړ کې په پیښور کې د آل پاکستان ګوډز ترانسپورټ اسوسییشن مشر محمد یوسف خان مشال ریډیو ته وویل
چې د نیټو لکم تاریخ ورکړ نیټو پر ازین لړی ولاړه او جدا ولاړه کم چې پرایویټ پر اغلی بیا د کنټینر ماتم کوو هم کته هغه نه باندې ډریوانو سره ظلم متشدد دي. خو موږ بالکل خلاف یو ظلم دی چې د دوی دا کوم رویه او کوم پروګرام دوی شروع کړی په کومه طریقه دا بالکل غلط دی.
او هم د دې احتجاجونو له وجې د ډریورانو او ترانسپورټرانو د ستونزو په اخله د لارې یو ډریور محمد شریف مشال ریډیو ته وویل
ترانسپورټ پایا کام کرے منگ بالکل نیٹو والا نہیں نہ نیٹو چلا ہو تراندے چلا ہو بدے کے ہم تو اپنے پری دیدی کا نا سدا اور بری دیدی کے مرکزی حکومت منگ تا نشتا دے فوج رات اور نشتا دے اور یہ تو پر بیا تو کسان یا اپنا مفادات دے پارے یا بل لگا دے پارا کا نا اوی روڈ تر اوی دیو بس می ٹائم پاس آپ کری خلقین تک دیو کری دی
دا پاکستان تحریک انصاف پا مشرعی دا پختنخوا دا حکومت دا اتحادی گوندونو دا دے احتجاج کون کو پا وینا دوی دا درون بریدونو پا زد دا احتجاج پیل کرده دے خو ترانسپورتران او ډرایوران وایي چې د دې د وجې د ترانسپورت په کاروبار ډېر بد اغیز پرېوتی دی.
اوریدونکو د دغه کاروبار سره څومره پښتانه منسلک دي او د څومره پښتنو کورنو نغری به سوړ شي که دغه لارۍ او ټرکونه د ناټو دپاره یا بغیر ناټو کوم افغانستان ته دي کوم ټرکونه د پېښور نه تیریږي د هغوی د ودرېدو له کبله د هغوی د پایې د ودرېدو له کبله به څومره خلک بېروزګاره شي. همدغه پوښتنه مې د ټرانسپورټ د اتحادیې یو ویان ښاغلي شینواري سره څېړلې او پوښتنه مې ترې کړې چې څومره خلک دې کاروبار سره منسلک دي. نو هغه وایي
زمونږ خیبر جنگ سے بیا پختنو تقریباً چھ سو لس ذرا پورے گاڑی پنج ذرا کنٹینر بھی پنج ذرا ٹینکر بھی دے پنج پنج ذرا گاڑوں کے در در کسان بھی پنجل نظر سو بھی ادا پنجل نظر کسان نہ بلکہ پنجل نظر خاندانوں نے بھی پیارا بھی کاروبار کرا وابستہ
خبر کہ یو رز یا یو دو رز یو لار بند شی افغانستان تا نو دی خلکو ته دی دیر شو زرو کورنو ته څومره مالی نقصان کیږي؟
دا خو اوس حساب خبره تقریبا چې یو گاڑی ووره دودره جی نو هغه ته پنځو نه لسو زرو روپو پورې نقصان کیږي یو گاڑی. نو دا ته حساب لګوي چې دا لس زره گاڑی ودره جی نو دا کروڑونو روپے زیان د پښتنو خلکو ته ورسېږي.
صحیح. او بل یو خو د ناټو ټینکر دی بل د افغان ترانزیت ټریډ چې افغانستان ته د خوراکي مواد وړي دا څومره گاڑی د ورځې چلی افغانستان ته؟
دا په نیټو لکه څنګه چې دسو زرو پورې دي نو دا تقریبا چې شلو زرو پورې گاڑی د افغانستان لپاره مختص دي. نو دا تقریبا اتیا زرو خاندانو ته دا خبره رسي.
بل څومره گاڑی به د تورخم د لارې افغانستان ته ځي یا د غلام خان د لارې او څومره گاڑی به د چمن د لارې افغانستان ته اوړي؟
دا خو لکه څرنګه چې معلومات سنګي پسونو تقریبا دو زره گاڑی روزانہ با توخان باندې افغانستان ته درمی او داسې دو زره بورې با پندرہ پنځلس سو بورې با روزانہ جلال آباد باندې چمن باندې یعنی کندار پلیار باندې افغانستان ته پدې کې سبزی درمی پدې کې کراچۍ نه مالونه درمی پدې کې دنیا هر قسم شی نه درمی چې هغه دو لارو
اکثر بل اسرار صاحب چې کله هم داسې یو خبره رامنځته شي سیاسي خبره چې لارې بندیږي یا لارو کې مسلې جوړیږي دغلته بیا څه ماحولي عام خلک ډرایور کلینډر تاسو سره کینی هغوی څه خبره کوي د هغوی څه احساس وي؟
هغه پښتو متل دی چې سر باندې کت وي نو تبۍ په باندې وي که کت کوزشي تبۍ ته کوزوي متل خو پښتنو کړي. نو که هغوی ګاډي روانې رزق روزي به ګټي هغه ولاړ وي نو بیا خو خامخا هغوی ته به زیان رسېږي هغو بچي به نارکېږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د ایران په سرخار تهران کې نن د اقتصادي مرستو تنظیم یعنی سی او دورنه اجلاس کیږي چې پکې د ایران نه علاوه پاکستان افغانستان او ترکی په شمول لس نور اسلامي ملکونو خارج وزیران ګډون کوي. په اجلاس کې به د غړي ملکونو وزیران تجارت او توانایي په شمول په مختلفو شعبو کې خپل منځي مرستې زیاتولو په چارو هم خبرې کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار راکړي.
د اقتصادي مرستو تنظیم ای سی او د خارجه وزیرانو یوشتم دو ورځنی اجلاس نن د ایران په سرخار تهران کې کیږي چې پکې د پاکستان نمائندګي د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز کوي. د خارجه دفتر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه په دو ورځنی اجلاس کې بعد تجارت توانایی ترانسپورت ماحولیات او زری شوبو کې خپل منځي مرستو ته وده ورکولو په چارو خبرې اترې کیږي. د ترڅنګه سرتاج عزیز به د ایران مشرولۍ نه علاوه د غړي ملکونو ایرانو سره هم بیل بیل ملاقاتونه کوي. تسیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر فخر الاسلام وایي چې د تنظیم په وجود کې دراتلو وروستو دا تمه پیدا شوی و چې د غړي ملکونو ترمنځ به په مختلفو شعبو کې مرستې زیاتې شي خو بدقسمتۍ نه تر اوسه داسې ونه شو.
اقتصادی تعاون دا چکم تنظیم دے دا چ اول جوڑ شے نو دے تے آر سی ڈی وی فاؤدے کی ایران پاکستان او ترکی شامل ہو جتکی اس اور پکے دا سینٹری شے ملک نم شامل دی کلا دا پ ای سی او کی دے دا نوم بدل شو نو دا یو تما خکار شو چ دا ملک نم رایو زے شی خپل اقتصادی اڑی کے با سیوا کی تجارت پر یو بل سر سیوا کی او دا یو بل سر او پ نور مدن کی تعاون کی مگر دے منطقے دا امنیت حالات دا سیدی دا غی پرانا کے دے سے پر مختگو نکلے شو دا میٹنگونو خو کی گی بس ما سے ناس تا پاس تاوی او سر دیر لوے دا غیب مخت نخکاری نو
دا بارانو چارو کارپو او پخوانے سفیر بیرسٹر زاہد سعید دا اجلاس بحق لوائی
دیتا وی ویشن کانفرنس چی زمان ویش دا دے و دا دے و مونگ ریزولوشن دا دے و چی بیا کور تراشی نو بیا بیسک ریالیٹی اس تراشی بل فرس چی مونگ ویو چی مونگ ایکسپورٹ زیاد کو نو زمان چی ایکسپورٹبل سرپلسز دونا ندی چی دیو سبسٹینشلی زمان ایکسپورٹ زیاد شی و چی مونگ مینوفیکچرنگ کپیسٹی لو دا چی پاور پرابلم دے کوشش کو روان دے چی ٹریڈ ہم زیاد شی ایکسپورٹ ہم زیاد شی فارن انویسٹمنٹ راشی فارن انویسٹمنٹ پوٹینشیل شتا خودلتا سیکیورٹی پرابلم دا سی دے چی زمان دا ایفرٹ سکسیسفل نہیں تو گورو سرطاج عزیز صاحب سوئی وطا چی فارن انویسٹمنٹ راشی
یاد دیوی چی دا تنظیم دا آر سی او پنوم پنول لسوا پنزا اتیائیم کے جوڑ کڑے شوے وو او پنول لسوا دون ویوم کے دا نور و ملکونو دا شامل دو رستو دے تنظیم تا دا ای سی او نوم ورکڑے شو دا تنظیم پا غڑی ملکونو کے دا پاکستان نا علاوہ ایران، ترکی، افغانستان، آذربائیجان، قازقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمانستان او ازبکستان هم شامل دی
دا مشال ریڈیو دا
او د حکومت ایران سره تړلې یو بلې موضوع تاسو پام را ګرځوم. پاکستان د ایران او شپږو نړیوالو طاقتونو ترمنځ په جوهري مسله د شویل او اسلامي هرکلې کړې ده. وای دا به د سیمه ایز او نړیوال امن لپاره ګټور ثابت شي. د غلوزنامه د پاکستان ایران په تعلقاتو او په خاص توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس پایپ لاین په منصوبه سره اثر وغورځوي. په دې اړه د اسلام آباد زموږ همکار دا تفصیل لکه
د تیر اتوار په ورځ جنیوا کې د ایران په جوهري پروګرام د دغه هیواد او شپږو نړیوالو طاقتونو ترمنځ لوزنامه وشوه چې تر مخه به ایران شپږو میاشتو کې د یورینیم ذخیره ختموي او دا به صرف تر 15% پورې ساتل شي. د دې په بدل کې به په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونو کې نرمي راوستي شي. د پاکستان خارجه دفتر د ذکر شوې لوزنامې هرکلی کړی دی او وایي د سره به سیمه ایز او نړیوال امن ته ګټه ورسي. د خارجه دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی د یو گاوا ونڈی هیواد په هیڅ پاکستان تل د ایران د جوهري مسلې د پورم نه حل په ضرورت ټینګار کړی دی. د ایران او نړیوالو طاقتونو د لوزنامې د اهمیت او پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه باندې د دې د اثراتو په اړه مو د انسټیټیوټ آف پالیسی سټډیز د مشر خالد رحمان نه تاسو کو نه دوه یي
بات واضح ہے کہ پاکستان اور ایران
دا خبره خو واضح ده چې د ایران او پاکستان ترمنځ تعلقات کې کوم بارنه دباو او د حقیقت کار ثبوت تاسو د ګیس منصوبې په شکل کې لیدل شي. نو دې لوزنامې سره دغه دباو لږ کم شي، خو زه دا هم وایم چې لوزنامه لا اوس په بنیادی مرحله کې ده او د دې په خېدو کې به څو میاشتې لګي. د هغې وروسته به د دې اثرات راښکاره کیږي، خو تر څو چې دا لوزنامه نوي پخه شوي او د ګیس پایپ لاین منصوبې دپاره د فنډ تعلق دی، نو پاکستان لا هر کوشش پکار دی چې وی کړي.
همداراز مو د دغه لوزنامې په هکله د اقتصادي چارو د یو بل کارپوه ډاکټر میراج الحق نه تپوس وکړو. نو دوی وایي چې د ګاونډي ملک په هیڅ به اوس د دې زیاته ګټه پاکستان ته رسی.
سنکشن په ایران باندې او ایران باندې څه پابندۍ نه وي، د هغې د وجې نه پاکستان هم په دغه پرشر کې راغلی. دا منصوبه چې کومه وه نو دا په یو ډاؤټ کې وه چې کوم ټیکنیکلی ساؤنډ فرمز دي په وړ کې د هغې انټرسټ په دې کې د انویسټمنټ کولو او د دې ټیکنیکل اسسمنټ کولو. دغه شان نور کوم ملکونه چې لکه چاینا وا یا ایون رشیا وا، په هغې باندې هم داسې پرشر و، د هغې په انویسټر باندې. پاکستان ته خو ډېر پیدا وشوه او دا کوم چې ګیس پایپ لاین دی نو هغه یو زمان په خیل سره بدیر پاکستان ته به ان شاء الله اوس فائنانس او د کاست پر کول چې کوم مسایل هغه به هم حل.
د ذکر وړ دا چې د تیری اوګدې مودې راسي نړیواله رورولې او د ایټمی توانای نړیواله ادارې اندېښنه وا چې ایران ایټم بم جوړول غواړي، خو ایران بیا دریز لرلو چې جوهري پروګرام یې د سکسمه وسلو جوړولو د پاره نه بلکې یوازې د امنیتی مقصدونو د پاره دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو سیلانه سیمې سواد ته په سواد کې د پولیو رنز مخنیوي ساس کې ورکولو مهم نن شروع شوه چې سلورو د بدوام لري دغه کې بعد سواد سلورو لکه نه زیات ماشومان ته دغه ساس کې ورکول کیږي تاسو هم خپل ماشومان ته دغه ساس کې ضرور ورکي نور تفصيل د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
پسواد کې د پولیو رز مخنیوي ادارې ای پی ای مشر ډاکټر رحمت الهی مشال ریډیو ته ویل چې د ضلع سواد په 15 پیته یونین کونسلو کې د رواني میاشتې 15 منټې نه تر 18 منټې پورې سلور رزنې د پولیو مهم روان دي چې پکې به د 15 کالونو کم عمر ماشومان ته د پولیو ساس کې ورکول کیږي د لپاره په ټوله ضلع کې انتظامات شوي دي او پسواد کې دغه ساس کې ورکول کې د صحت محکمې ته څه قسمه مشکلات نشته هغه له پدا اړه وایي
دے مہم کے سلور لکا اور سنی رزر معشومان دے اور آگے دوارا منگا تو سات تپارا تقریباً دو لکھ سوا اور نہ ایمان کا حضر دی اور تو رکھل کار شروع کر رہے دا کو شکر دے اور خیر پر دیر شکر دے پسوات کے پتیر و دریو تقریباً 2010 میں پس پسوات کے دے پولیو کیس میں گراغ لے اور پتول پاکستان کے دنم پوری تقریباً 15 پیٹ کے اسنا دے پولیو راغ لے اور ہم دے پولیو دے مرک میں دے بچکیر دے بار منگا بار بار دا
ڈاکٹر رحمت الہی د پولیو رنس په اړه زیاتوي
پولیو یو تر اوسه نه کډیا ماشوم هر کړه چې هر ډاکټر لږی هر مو ته دین داږي چې لږی ستا ماشوم د ټول عمر د پاره په لږه ده یا په خپل ځان باندې خپل کور باندې په ماشره باندې بلکې په ملک باندې یو بوج جوړ شي او د پولیو د بچ کېدو نه هم د یو علاج د یو طریقې سره موږ ماشوم د پولیو تاسو کې وګو او ماشوم کا چې کوم ماشوم به یې چې هغه تمون د پروټین کې هم سلول کنه غفاس کې کوو دا نه لا دا بیا ریس مرزیاتی ساس کې دي
پسواد کې د صحت محکمې خزینه کاروندانې ال ایچ ډبلیو چې وړاندې د دغه مهم څخه د بایکاټ اعلان کړو د یادې شوې ادارې د سواد مشره ناهید بیبي وایي چې دوی دغه بایکاټ واپس اغستې ده او دوی ټولو ملګرو ته ویلي دي چې د پولیو په دغه مهم کې په اخلاص سره برخه واخلي
طریقه کاری دا دا استعمال دا دا سلور دا دری ورزو کمپینی نو دا دا حالی ورزی جدا جدا خپل خپل ایریا ای یو ټیم سره چې دین هغه دری ورزی ورکړي هغه ایریا هغه به په دری ورزو کې کور کوي خان مخکنی په نسبت خو متویه ده خلکو ډیر شوي دا ډیره زیاته ښه ده ځکه چې که دا عوام نن سره ملګرتیا نه کولی نو بیا دا یو ډراپ هم چا د ماشوم خولې ته نه شو رسولی
د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سوات کې د امن راتلو وروسته عامو خلکو کې د دغه ساسکو ورکولو په اړه پوهه راغلې ده اوس په سیمه کې څه قسمه مشکلات نشته چې دغه ساسکي ورکولو عمل ته متاثر شي خو بیا هم دوی د ضلعي انتظامیه څخه مرستې اغستې دي
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
او دن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی او نن پا ٹول نڑائی کی دا خزو پر زد د تشدد ورځ نمانځل کی چې د تشدد خاتمه دي وشي په خیبر پښتونخوا کې هم د ورځ نمانځل کیږي خو د بشري حقوقو د خزو د حقوقو د بهره ځنی کارکونکو ادارې بیا وای چې د دې ورځو سره د خلکو پر رویو کې څه خاص بدلون نه دی راغلی په دې اړه باندې زمونږ همکاري د اسلام آباد نه دا رپورټ را لګلې
په زنانو د تشدد خاتمه خلاف خلکو کې شعور پیدا کول لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ نن ادرس نړۍ په شمول پاکستان کې هم لمانځل کیږي د دې ورځې پیل خلکو کې د زنانو او بنیادی بشري حقوقو آگاهه په اړه د شپږ ورځو کمپین نه دی کم چې هر کال د 25 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې وي هم په دې لړ کې په زنانو تشدد خاتمه خلاف د نړیوالې ورځ په موقع د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو سلور غیر سرکاري ادارو د خیبر پښتونخوا په 19 سلو کې د شپږ فرسو کمپین شروع کړی دی کم بچې د هر یونین کونسل په سطح خلکو ته آگاهي ورکوي د دې سلور واړو او غیر سرکاري ادارو د اواز پروجیکټ یو چارواکي اجاز سورانی مشال ریډیو ته اوویل
د زنانو خلاف تشدد مطلب څه دی لکه کوم صرف د خپل رویو نه راوخلو چې کوم زنانا ک بس کې ناسي ک دفتر ته ځي ک په بازار کې دي اغه سره زمون سره وایي زمونږ د مهم مقصد دا دی چې خلکو ته د اویر نه شو کړی شي چې زمونږ زنانا هم د برابر حقوقو حقدار ده.
یو زنانا سمینانس چې د ادارو سره په زنانو د تشدد خلاف د کمپین حصہ ده وایي د کمپین لپاره د غوي کوشش ته چې په دې معاملې خلکو کې آگاهی راولي.
پبلک سیفٹی کمیشن ممبر ایم پای کیم سی مل کیسون لازم لډیر کنا او چې کوم مسلې د خپل هاوند طرف نه یا کوم مسلې وي کنا هغه مرته ویری شي یا کوم سره په ماشیل کې سکرونو مسلې وي هم مرته ویری شي راځي چې پاسانه فیمل سره فیمل خپل دیسکټ پاسانه بیانولي.
بلخوا بشری حقوقونو لپاره کارکونکو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشره زهره یوسف وای په زنانو د تشدد خلاف د خاتمې نړیوالې ورځ اغاز کال 1999 کې شوی و خو تر اوسه پورې په دې معامله څه خاص قسمه بهتري مخې ته نه ده راغلی.
14 سال گزر چکے ہیں مگر اس پہ بہت
کاروائی. دا وای 14 کال تیر شو خو تر اوسه پورې په زنانو د تشدد خاتمې خلاف کاروائی پر روانه ده او کوم خپل ملک پاکستان ته وګورو نو چې اوس کم صورتحال دی. مقامی او نړیوال انساني ادارو چې کوم رپورټونه شایع کړي دي نو داغه مطابق پاکستان کې د زنانو په حالت کې څه بهتري نه دراغلي او اوس په دې نزو کې ورلد اکنامک فورم چې کوم رپورټ خپور کړي وو نو داغه په مطابق صنفي برابرۍ په حق له پاکستان په ډېره کمه درجه باندې کې دي. د زهره یوسف د وینا سره سم چې پاکستان کې 13 کلونو په نسبت سخت کال کورنی تشدد جنسي پیښو او تیزاب شیندلو پیښو سره سره غیرت په نوم وژنو کې هم اضافه کتلی شوې ده.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. یو بل موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د خان عبدالولی خان کونډه او د عوامي نشل ګوند په خوانی صوبایي صدر میرمن نسیم وری خان ویلی دی چې هغه به د خدای خدمتګارو د ګوند خفه ملګرو یو غونډه رابلی او د باچا خان او ولی خان ګوند به یو ځل بیا فعال کوي. نور تفصیل د سیمې نظم همکار راکړي.
میرمن نسیم ولی خان د عوامي نشل پارټي په موجوده مشرانو ټکونه کړی دي چې د دوی په وجه د باچا خان او ولی خان تحریک او ګوند ته ډیر زیان ورسېدو او هغه به اوس خدای خدمتگار او د ګوند پخوانی او خفه ملګری یو ځل بیا راغونډوي او د دې مقصد لپاره به هغه ډیر زر په ولی باغ کې یو لوی جرګه رابلی. د اتوار په ورځ په خپل کور 400 کې د یو خبري غونډې په مهال میرمن نسیم ولی خان نه صرف اسفندیار ولی خان بلکې خپل ورور اعظم هوتی او امیر حیدر هوتی دا عوامي نشل پارټي په تیر شوي ټاکنو کې د شکست او بدنامۍ ذمہوار وګڼل او وی ویل چې هغه به اوس په خپل د باچا خان او ولی خان د ګوند مشري کوي. خو بیا د عوامي نشل پارټي د صوبایي ارګنایزنګ کمیټه مشر بشیر خان مټه مشال ریډیو ته وویل چې میرمن نسیم ولی خان په ځانګړي حیثیت د ګوند حیثیت غونډه نشي رابللی او هغه که د پارټي مشري غواړي نو پکار ده چې د ګوند غړیتوب فارم ډکړي او بیا د ګوند په ټاکنو کې د امیدوار په حیث برخه واخلي.
هغه جرګه چې مثلا څوک ځان دروغواړي یا سکین یا پاسي هغه حیثیت د پاټۍ په نظر کې نه لري. یو سړی چې فارم د پاټۍ ډک کړي کنه او دا عمومي چې زه به د پاټۍ آیین منم، د پاټۍ منشور به منم، د پاټۍ ډسپلین به منم، نو چې کوم خلک زموږ ممبران شي فارم ډک کړي په دې ارګنایزیشن کې او هغوی په اړه د الیکشن کې ساتي هغې مجاز حقوق دي.
دغه شان د عوامي نشل پارټي پخوانی صوبایي عمومي منشي او د میرمن نسیم ولی خان سیاسي ملګری فرید طوفان وای کچره هغه ته د نسیم بیبی له اړخه په ګوند کې د بیا شاملې دوه بلنه ملو شو نو هغه به پرې سوچ کوي.
اراده نه کوي او پرشیاوی مذاکر اوس دی وخت کې کم خلک په میدان کې دي په هغه کې چاچا سٹار ورلد یا لوی خلک وای هغه ټول باندې الزامات دي او نورو پاډو خلک چې کم دي په هغه باندې ډېر لوی تنقید کوي. تور دي په دی وخت کې یو بیگم نسیم ولی خان چې په هغه څه تور نشته.
خو بیا پیښور کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال شمیم شاهد وای چې عوامي نشل پارټي کې دننه سیاسي اختلافات په لومړي ځل نه دي. د عوامي نشل پارټي مرکزی صوبایي او ضلعي تنظیمونه مات شوي دي او پارټي کې دننه د ټاکنو لپاره مرکزی او صوبایي کچه باندې ارګنایزنګ کمیټه جوړ شوې دي چې په مرکز کې مشري سینیټر حاجی محمد عدیل او پښتونخوا کې بشیر خان مټه کوي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15300 شپېته 15,340 او په 15,300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې دلالونو په وطن کې پینیمی بچی کی دن کی دی دا هغا وقت چی تاسو منگا ٹول دا خبرونو دا لندیس پا انتظاریو فرخند وزیر خبرونو لندیس سرا
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا حکومت یو د صوبایي اسمبلی غړو نن غرمه د امریکایي ډرون بریدونو خلاف په پیښور کې امریکایي کونسلیټ ته یو یاداش وړاندې کړ. بلخوا په ترخم پوله د کسټم چارواکي وایي نن ماسپخین نه د افغان ترانزیت ټریډ ګاډو ته افغانستان ته د تلو اجازه ورکړې. د ایران په مرکز تهران کې نن د اقتصادي مرستو تنظیم یعنی ای سی او دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دا غونډه کې د ګډون لپاره د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم تهران ته رسیدلی دی. په سواد کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو مهم د نن شروع شوی. په سواد کې د پولیو اداره وایي دغه کمپین کې به د سواد 400,000 زیاتو ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر د مشورتي لوی جرګې تر پای ته رسیدو وروسته په یو اعلامیه کې د افغان ولسمشر حامد کرزینا غوښتلی د بلې میاشتې تر پای مخکې دی د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي سند لاسلیک کړي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران د اټومي پروګرام د لوسنامې تر مخه یورپي یونین په دسمبر کې په ایران ځینې لګول شوي بندیزونه لری کوي. په شام کې د حکومت ضد فعالان وایي پرون د دمشق په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته له 168 زیات کسان وژل شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی برد محمدیف نن ګاونډي هیواد ازبکستان ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړی او د یوکرین په مرکز کیف کې نن مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوي. مظاهره کوونکي وایي باید هیواد یې په دې اونۍ کې له یورپي ټولنې سره سیاسي او تجارتي تړون لاسلیک کړي.
اوریدونکو د خبرونو لمریز درته فرخندا وزیر وړاندې کولو او سرزو د پاکستان د کورونو مطبوعاتو د ځینو اداریو مهم ټکی د اسلام آباد نه زموږ د همکار په دې رپورټ کې اورو.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف د تیرې خالی په ورځ ډرون بریدونو او ناټو سپلای په ضد د پیښور پر رنګ روډ درنه ورکړه. درنې ته خپل وینا کې عمران خان وویل چې پاکستان تحریک انصاف کارکنان به وفاقي حکومت لخوا ډرون بریدونو ودرولو ضمانت ورکولو پورې په پیښور کې ناټو سپلای بند ساتي او وزیر اعظم دې هم بریدونو په حق خپل پالیسي واضح کړي. ادارې لیکي چې پاکستان حکومت دریز همدا دی چې ډرون بریدونه دې بند کړي شي او که د پاکستان تحریک انصاف دا نه اوږده شوا او ناټو لپاره سپلای زیاتې مودې لپاره بند وساتلې شوه نو امریکې سره سره پاکستان د نړیوال دباو سره هم مخ کېدی شي. ادارې لیکي چې حکومت دې د ډرون بریدونو په حق له یو واضح حدریس خپل کړي ځکه چې د ډرون بریدونو معاملې امریکې انتظامی او اقوام متحده کې دراوچتولو باوجود د دې مثبت نتایج ول مخې ته رانغلل. ادارې په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت دې پاکستان تحریک انصاف په شمول ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي او دا ټول قوتونه درې یو شي او دې مسلې دې قابل عمل حل راوباسي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پیښور ضلعي انتظامی لخوا ګران شان خرڅونکو خلاف مصنوعي کاروایان روان دي. اداري وایي که یو اړخ ته سبزیانو نرخونه اوچت شوي دي نو بل اړخ ته د دې په شا د پیو په نرخونو کې هم خود ساخته اضافه شوې ده. اداري وایي چې ولسی حلقې د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې صورتحال اصلاح دې وکړي شي او په خاصه توګه انتظامی طرز عمل باندې دې هم توجه ورکړي شي. اداري اخیره کې لیکي اړوند چارواکي چې کله خپل فرایض پوره کولو نه ډډه کوي او ګران شان خرڅونکي او ملاوت کوونکو ملګرتیا کوي نو د دې په شا ضرور ذاتی غرض وي، د څه چې مخنیوي لازمی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه په راپور کې لیکي د یو عالمي طاقت په حیث به امریکا په سیمه کې د اقتصادي او سیاسي جغرافیایي وجوهاتو لپاره په سیمه کې پاتې کیږي او پاکستان لا په کار دي چې دا حقیقت درک کړي. پاکستان لا په دې خبره هم سوچ کول په کار دي چې په نړۍ کې د خپل ملي ځواک تخکار کولو لپاره او د خپلو اقتصادي او امنیتي ګټو د ترلاسه کولو لپاره په نړۍ کې څومره حقيقي ملګري لري. ورسپانه لیکي د امریکا او پاکستان ترمنځ به د اختلاف ټکی تل موجود وي، لکه څنګه چې د ساړه جنگ پر مهال دواړه هیوادونه هم اتحادیانو او هم یې د یو بل سره اختلافات لرل. که پاکستان د آسیا لپاره د امریکا د کړنلارې ټول اړخونه نشي منلی، همدارنګه امریکا هم په ډیرو سیمه ییزو شخړو کې د پاکستان دریځ نشي منلی، نو د هر څه ته په کتلو سره د دواړو خواوو ترمنځ د وفادارۍ نه ډکو اړیکو جوړولو ته اړتیا لیدل کیږي. ڈان لیکی پاکستان باید د اقتصادی ګټو د ترلاسه کولو لپاره د امریکای سره خپل اړیکی خې کړي، د هندستان سره پر پولا ناندري کم کړي، چین سره ژور اړیکی وساتي او د روسیې نه د زیاتو همکاریو د جلبولو هڅه وکړي. بل پلو رائټرز خبري اجانس په راپور کې لیکي په افغانستان کې لوی جرګې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون د متن د مطالعه کولو نه پس د دې منځوري ورکړه او په ولسمشر حامد کرزي غږ وکړ چې دا سند دې زر تر زره لاسلیک کړي. خو ولسمشر کرزي په دې مقویل هغه به دا سند تر هغه نه لاسلیک کوي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټول ټاکنې ترسره شوې نه وي. کره کتونکي وایي حامد کرزي د سند د لاسلیک کولو د ټی په غزولو سره غواړي د امریکای سره د تړون نه ځان لری وساتي. ځینې کسان غني چې حامد کرزی په دې خبره اندېښمن دي چې ګواکې امریکا به په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي. دا چې نوموړي خپل دوه پړاو د ولسمشر په توګه تیر کړي، نو هغه بل ځل ته په انتخاباتو کې د ودرېدو چانس نه لري. د خپل لاسلیک په خوندي ساتلو سره حامد کرزی همدارنګ غواړي چې امریکا د داسې کوم کاندید ملاتړ ونه کړي چې د ده خوښ نه وي. په 2009 کال کې د کرزی په وړاندې ماتې خوړونکي کاندید عبدالله عبدالله یو له هغو کسانو څخه دی چې د کرزی په رویش اندېښنه ښکاره کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر په یو بیان کې د مشاورې لوی جرګې لخوا د دواړخیزه امنیتی تړون د منځورولو هرکلی کړی. نوموړي د ولسمشر کرزي څخه غوښتنه کړې چې دا تړون د بلې میاشتې تر پای لاسلیک کړي. ولسمشر کرزي د جرګې د پای غونډې ته په وینا کې ویلي د امریکا سره زموږ د تړون اصلي شرط صلح ده. نور حال د کابل نه زموږ د همکاري په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر د مشورتي لوی جرګې تر پای ته رسیدو وروسته په یوه اعلامیه کې ویل زه خوشاله یم لوی جرګې چې د افغانانو استازیتوب کوي د دوړخیز امنیتی تړون ملاتړ وکړ او ولسمشر کرزی څخه وغوښتل چې د بلې میاشتې تر پای مخکې لاسلیک کړي. جیمز کننګم زیاته کړه د لوی جرګې پرونی پریکړه له امریکا او نړیوالو متحدانو سره د افغانانو روانه امنیتی همکاري تاییدوي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند ژر نهایی که دل به د دوارو هیوادونو پا گتوی. د فرانسی خبری اجانس به حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویل د لوی جرگه پریکره تاییدوی چه افغانان ل امریکا سره اوږد محالی ملګرتیات ژمندی. شاغلی کری زیاته کړه لوی جرگه هم ټینګار وکړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي سند په روان میلادي کال کې لاسلیک سي. ولسمشر کرزی ویلي چې دغه سند به تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک کوي ځکه دی له امریکا څخه غواړي چې د امن په راوستو او د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. حامد کرزی پرون د جرګې په اختتامیه وینا کې ویل دغه تړون باید سوله راولي. د ویل امریکا سره زموږ د تړون اصلي شرط سوله ده.
صلح شرط اصلي قرارداد ما با امریکا است و اینا با ما این صلح زیر کار بگیرن. من میدارم که اینا اگر صادقانه کرده باست تا چون این کار میشه. اگر صلح نامد این قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه. صلح شرط باز برای این قرارداد امریکا بر ما صلح بیاره. ما این قرارداد رو به هر دو دیده با امرایش منظور داریم و امر شما را قبول کرده امضایش میکنیم.
د سیاسي چارو کارپو فردین هاشمی د فرانسې خبری اژانس ته ویل تمکیږي د ولسمشر کرزی له څرګندونو سره سره به امنیتي سند ژر لاسلیک سي. د زیاته کړه افغانان د امریکا مرستو ته اړتیا لري او د دغو مرستو لپاره یو شرط دای شول سوی چې امنیتي او دفاعي سند دی د روان میلادي کال تر پای مخکې لاسلیک سي. د دې سند ملاتړ کوونکي وایي دغه تړون تر 2014 میلادي کال وروسته وخت لپاره حیاتي اهمیت لري چې د ناټو اکثریت سرتیری به له دې هیواد و تلوی او افغان حکومت هم په تیرو دولس کلونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له جګړې سره سره کمزوري دي. مشورتي لویه جرګه پرون پای ته ورسېده چې شاوخوا 2500 قومي مشرانو، سیاستوالو او نورو کسانو پکښې ګډون کړی و. تمه کېږي چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د تصویب لپاره ولسي جرګې ته ولېږل سي.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د پارلیمان ځینې غړي غواړي چې ولسمشر کرزی دغه امنیتی تړون زر لاسلیک کړي. نور تفصیل د کابل نه په دې رپورت کې اورو.
که څه هم جمهوریت حامد کرزی د مشرتي لوی جرګې په اختتامی غونډه کې یو ځل بیا وویل چې له امریکا سره امنیتی تړون به له انتخاباتو وروسته لاسلیک سي، خو د ملي شورا یو شمیر غړي له نوموړي سره مخالف دي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي له ولسمشر حامد کرزی څخه غواړي چې د مشرتي لوی جرګې پریکړو ته باید احترام ولري او هر څومره چې جرګې کېدای سي له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کړي. په دې اړه د ولسي جرګې دوه تنو غړیو نسیم نیازی او خالد پښتون د دوشنبه
زموش په نظر چې رئیس به په دې کې ځنډ را نه وړي او دا په انتخاباتو پورې معقول نه کی. زموش په نظر به ژر تر ژره امضا، زه فکر کوم چې که امضا یې نه کی او امریکایان هم بیا به تاخیر ونه مني او زموش د هغو په مناسباتو کې څه مشکلات پیدا سي، زه فکر نه کوم چې هغه مشکلات به بیا د افغانستان په نفع یا به د دې ولس په نفع.
صمیمانه غوښتنه د رئیس جمهور صدا ده چې د لوی جرګې د دوه نیم زرو نفرو چې د غوښتنه د په پیشنهاد د په ابتکار جوړه سوې او د پر دې ډېر تاکید کاوه اوس د دوی و فیصلې ته هم احترام قائل سي.
له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه څلور ورځنۍ مشورتي لوی جرګه تیر ورځ ختمه شوه چې شاوخوا 2500 کسانو په کې ګډون کړی وو. یاد جرګې له امریکا سره امنیتی تړون تایید کړ، خو په هغه کې د ځینو تعدیلاتو غوښتنه هم وکړه. جمهوری سامیت کرزی ویلی امریکا دی په افغانستان کې سوله شفاف انتخابات تضمین کړي بیا به دا تړون لاسلیک سي. بلخوا د ولسی جرګې دویم مرستیال سالی محمد سلجوخی وای هر تړون باید لومړی د دواړو خواو ترمنځ لاسلیک سي بیا د تصویب لپاره ملي شورا ته ځي. هغه ویل ترڅو چې دا تړون لاسلیک نسی ملي شورا پر بحث نسی کولای. بلخوا د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالمی زدیار په دې باور دی چې په ملي شورا کې د دې تړون په ملاتړ روحیه موجوده ده.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړو هم د لوی جرګې غړیتوب درلود، خپلې مشورې مخکې له مخکې ورکړې دي، خو اصلي صلاحیتونه هغه وخت کاریږي چې کله بیرته شورا ته راشي، هغه وخت به قضاوت کوو. خو زما په نظر ډیر مخالفت موجود نه دی. د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د اسلامي مقدس دین د احکامو په پام کې نیولو سره به خپله پریکړه وکړو.
د افغانستان او امریکا حکومتونه له شاوخوا یو نیم کال چنو او مذاکرو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی تړون پر مسودې موافقې ته ورسېدل، خو د دې تړون د لاسلیک کېدو د وخت ټاکل د یو لاجمنې مسلې په توګه پاتې ده. امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا تړون باید د روان میلادي کال تر پایه لاسلیک سي.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په اته منټه د پاسه 2 بجې حجره، په درې نیمه بجې سروي، په سلور نیمه بجې.
اوردونکو سبا ته چې کله 9 بجې زمونږ خبرونه پیل شي د غټول پروګرامونو به تاسو سبا زمونږ په خبرونو کې اوري. ورځو تاسو په یوې بلې نړیوالې موضوع تر راګرځوم. د نړۍ شپه قدرتونه د ایران د لاجمن اټومي پروګرام په اړه د جنیوا په ورستو خبرو کې دغه هیواد له حکومت سره پر یوې موقتی لوزنامې صلاح شوې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه پر دغه معاهده د نړۍ د مهمو مشرانو خبرګونونه په یو راپورټ کې راغستې دي چې غټکی هارون باچا دروري.
نړیوالو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په لړ کې ردې هیواد سره د لویدیځ هیوادونو د یو موقتی لوزنامې محتاطانه هرکلی کړی دی. د نړۍ شپږ قدرتونه په جنیوا کې د څو ورځنیو خبرو له یوې مشکلې لړۍ وروسته په دې بریالي شول چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه له دغه هیواد سره د یوې موافقې لومړی پړاو ته ورسي. د امریکا ولسمشر براک اوباما دغه پرمختګ د ایران د اټومي پروګرام د لانجې هوارولو په برخه کې د لومړی قدم په توګه یاد کړ. نوموړي زیاته کړه د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ تر سنبالولو وروسته حکومت یې د لومړي ځل لپاره له ایران سره د یوې موافقې رامنځته کېدلو پر لور رهي شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې له ایران سره شوې اولنۍ لوزنامه د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام د هواري په اوږده او سخته لار کې مهم پرمختګ دی. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم په یو اعلامیه کې له ایران سره شوې لوزنامه د یو مهم پرمختګ په توګه یاد کړې او ویلي دي چې په ترڅ کې د هیواد د اټومي وسلې له ترلاسه کولو لري وتلې ده. بلخوا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د اتوار په ورځ وویل چې د جنیوا له معاهدې څرګنده شوه چې نړیوالو د ایران دا حق چې خپل اټومي پروګرام پر مخ یوسي درک کړی دی. نوموړي دغه لوزنامه د ایران د اټومي پروګرام په لړ کې د نورو خبرو لپاره د یو مهم او اساسي پرمختګ په توګه یاد کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی په دغه لوزنامه کې د هیواد ته د یورانیم غنی کولو د پروګرام پر مخ بیولو تضمین ورکړل شوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کیتھرین ایشټن بیا په خپل پیغام کې هیله ښودلې چې له ایران سره شبې معاهده بعد دغه هیواد د اټومي لانجې حلولو لپاره لا زیاتو هر اړخیزه خبرو کولو ته زمینه برابر کړي. خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د لویدیز لوزنامې ته یوه تاریخي تیروتنه ویلې او زیاته کړې ده چې حکومت به یې پاسداري ونه کړي. په عین حال کې هغه ایرانی مرکچیان چې د جنیوا له خبرو وروسته وطن ته ستانه شول ایرانی ولس یې د اتلانو په څیر هرکلی وکړ. سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارت یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نه پروس د مازیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د سی ای سره د اوسامه په لټون کې پر کومک کوونکی ډاکټر شکیل پریدی اوس د قتل او د فراټ تورونه پوری شوې دي. یو قبایلی میرمن وایي په 2001 کال کې ډاکټر د هغه د زوی اپریشن کړی و چې په ترس کې هغه مړ شو. د دې نوې کیس اوریدنه به د دسمبر په 6 نیټه په سنټرل جیل په خبر کې کیږي. ټایمز مجلې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې نجیب عامر پښتو کړې ده.
ٹائمز مجلے په یو مقاله کې د پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی په یو بل کیس کې د تورن پیژندلو موضوع ته کتنه کړې ده. د اوسامه بن لادن په لټون کې د امریکا د استخباراتي ادارې سره د مرستو په تور نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی باندې اوس د قتل او د فراډ یا د دوکې تورونه لګول شوې دي. شکیل افریدی اوس دغه دارې د سزا نه بری شو چې د یوې قبایلی میرمنې لخوا پرې تور پوره شو چې د هغې زوی نوموړی پاکستانی ډاکټر قتل کړی دی. دا خبره په پیښور کې یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي ټایمز مجلې ته کړې ده. د شکیل افریدی مدافع وکیل سمیع الله افریدی ټایمز مجلې ته دا خبره تایید کړه چې په موکل باندې د فراډ او قتل تورونه لګول شوی دي. خو نوموړی وایي دا څومره د حیرانۍ وړ خبره ده چې چارواکو 15 کاله وروسته د دې کیس د رجستر کولو پریکړه وکړه. کومې میرمنې چې په ډاکټر شکیل افریدی تور لګولې نصیب ګل نومیږي دا هم د خیبر جنسي اوسیدونکې ده او وایي چې د هغې زوی سلیمان افریدی په 2001 کال کې مړ شوی. نصیب ګل وایي ډاکټر شکیل افریدی د هغه زوی درې وارې اپریشن کړو چې ګواکې اپنډکس لري او هغه په همدې کې مړ شو. هغه په ډاکټر شکیل افریدی د فراډ تور هم لګولې چې ولې د هغه زوی اپریشن کړو ځکه چې هغه خو جراح یا سرجن نه و. په داسې حال کې چې لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان دواړو د ډاکټر شکیل افریدی د وژلو ګواښونه کړي دي. د هغه پر ضد د دې نوي کیس اوریدنه بعد دسمبر په 6 نیټه ترسره کیږي. د پیښور د زندان چارواکو په وار وار سره ویلي چې شکیل افریدی د نور خوندي زندانونو ته ولېږدول شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. په د خبرونه په دې برخه کې ورجو او د تیران د کوکی خیلو نه به کور شو خلکو حال اخلو. د خبر کبالی سیمې لري پرتی سیمې تیرا کوکی خیلو نه به کور شوی خلک وای چې دوی د تیرو 15 میاشتو راهیسی په جمرود کې خپل خپلوانو کړه میشته شوی دی او تر دې دمه رجستریشن نه دی شوی او د یو شمیر ستوندو سره مخ دي. دوی وای چې باید حکومتي چارواکي د دوی رجستریشن وکړي او یا هم دوی د واپسای بندوبست وکړي. په دې حق له د خپل همکار دا رپورټ اورو.
د خیبر جنسای لری پرتی سیمه تیرا کوکی خیلو نه به کور شوی خلک وای چې دوی د تیرو 15 میاشتو رئیس په جمرو د خوښ سیمو کې د کډواله ژوند کوي او تر اوسه رجستریشن نه دی شوی. په دې حق له د تیرا کوکی خیلو نه به کور شوی یو تن خیسته جان مشال ریډیو ته وای
دا 15 میاشتې کې موږ د پټا توسلدار ته پورتیکل تا یو خپل خبر ورسو په دې موږ دا ورته ولغښتو
او د تیرا کوکی خیلو یو بل کډوال خان محمد د خپل ستونزو په اړه وویل
چې دلته راوړو په ډېر سختیا په تکلیف مونږ په ډک کورونه پاتې شول. په یو جوړ جامو کپرو کې راوړو مونږ هر یو نمائنده چې هغه د ګورمنټ د پاکستان دولت سره تعلق ساتي مونږ هر یو ته جړه فریاد وکړه مونږ دلته نرته مزدوري ملاویږي، دلته تنګي چې تاسو تیرا والا هیڅ مونږ آواز نه اوري.
د تیرا کوکی خیلو دغه کډوال په تیرا کې د باډي تحصیل په انتظامی چوکاټ کې ژوند کوي، او چې کله مو د دوی د ستونزو او رجستریشن په حق لا په خیبر هاوس پیښور کې د باډي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نو پوښتل، نو دوی وویل چې بهشکا د دوی سیمه تر دې دمه د وسلوالو نه د پاک کړای شوی، خو مونږ ته د دوی پر رجستریشن کې یو انتظامی او تکنیکی ستونزه راولاړه شوې ده، او مونږ هڅه کوو چې زر یې هوار کړو، او په دې اړه د قبایلي سیمې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکو سره یو ملاقات وکړو، او د دوی د رجستریشن دغه ستونزه هوار کړو. یاد دی وی چې د تیراکو کې خېلو خلک نن نخواوشه 15 میاشتې وړاندې هغه مهال بې کوره شول چې کله د دوی سیمه وسلوالو په خپل ولکه کې واخسته، او تر اوسه نه آرام سیمه ګڼل کیږي.
او د تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، په ډیر اسماعیل خان کې د انجمن ترقی پسند مصنفین د سوری لاندې یو ادبي غونډه او مشاعره وشوه چې پکې د پښتو، اردو او سرایکي ژبو لیکوالانو برخه واخیسته. دغه غونډې ته زموږ همکار هم ورغلی و. راځئ چې د هغه دا رپورټ وورو چې دغه غونډه کې څه وشو.
د اتوار په ورځ په ډیر اسماعیل خان کښې انجمن ترقی پسند مصنفینو د ډیر اسماعیل خان په آډیټوریم هال کښې د نوموړي ادیب شاعر علي سردار جعفری د پیدایش سل کلنه ورځ ولمانځله. په دا غونډه کښې د پنجاب، سند، پښتونخوا او قبایلي سیمو یو شمېر ادیبانو، شاعرانو ګډون وکړ، او د علي سردار جعفری د ژوند په مختلف اړخونو، د هغوی ادبي علمي هلو ځلو په سیمه په موجوده حالاتو او د امن په اولی سره تقریرونه وکړل. د دې غونډې مقصد څه و؟ د غونډې بندوبست کوونکو خلکو ته څه پیغام ورکول غوښتل؟ په دغه اولی سره په غونډه کښې موجود د سولي وزیرستان اوسېدونکی بادام ګل مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
په دا مشکل حالات شې چې څوک حقیقت ویلو جرات نه شي کړلی، مستقبل شې د میږ دا امیدي نه دي چې کوم رښتیا رښتیا دي یا درویغ ویغ دی یا کوم دنیا شه د منافقت سیاست شری دی. د هغې د نشاندهی د پوره دغه غونډه د میږه د مستقبل یو زمینات دی چې میږه کوم خپل مقصد دی او کوم د ظالم او د مظلوم خبره کوي چې دا سر ته ورسیږي.
پروفیسر محیب وزیر زیاته کړه،
اصل کې دا پروګرام چې کوم و خو د ترقی پسند مصنفین د علي سردار جعفری په حواله سره، خو مو چې سره خل دی د دغه پروګرام په ډی آی خان کې ډېر سخت ضرورت و. ډی آی خان یو داسې ضلع د پاکستان چې پاک مختلف قبیلې، مختلف کومینا او د مذهبي فرقې په حواله سره هم دا ډېر مشهور دی. دغه سیټي د پوره د ترقی پسند د ډېر سخت ضرورت دی چې د ورورولۍ فضا جوړه شي، د امن فضا جوړه شي.
د انجمن ترقی پسند مصنفین د پښتونخوا ستر سکتر او نوموړي شاعر سلیم راز دغه خبره په دغې رنګ مخشه بوتله.
علي سردار جعفری د پیدایش د ورځې په مناسبت سره ده، نو هغه چې کوم فکر او هغه چې کوم نظر او هغه چې کوم تحریک و، موږ چې نن د دې وخت د ضرورت دی چې موږ هغه فکر عام کو، او دا ملک چې کوم دی چې کوم بدبختو سره مخامخ دی، د دې د بدبختو د ختمولو لپاره زموږ شاعر، ادیب، دانشور خپله ذمواري پوره کړي.
د انجمن د ډیر اسماعیل خان څانګې سرپرست ثناء الله شامیم وویل،
موږ مقصد دا دی چې دا معاشره موږ په مخ په وړاندې بوزو، شاته نسو لاړ، مخ ته لاړ شو، خلکو ته پوهه ورکړو، خلکو ته شعور ورکړو چې په دې نړۍ کې څه روان دي، په دې دنیا کې څه روان دي، زموږ په خطه کې، زموږ په دې علاقې کې، زموږ په دې خاوره باندې څه روان دي، چې خلک په دې باندې پوسی.
یاد دی وی چې د غونډې په دویمه برخه کښې د مشاعرې بندوبست هم شوی و، چې په کومه کښې د پښتو، اردو او سرایکي ژبو ګڼو شاعرانو خپل خپل کلام پیش کړ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی، اوریدونکو شاد خو به ستاسو هم خوښي، او د یخنۍ راتګ سره به د سحر شروع تاسو هم د شاتو نه کوئ، خو دا معلومه ده چې د شاتو کاروبار څنګه کیږي. د شاتو د مچو کاروباریانو د تنظیم په وینا چې پاکستان هر کال 10,000 ټنه شات پیدا کوي، چې د دې سره د تړلو کارکوونکو شمیره 6,00,000 ده، او یو کم 0% کارکوونکي یې پښتانه دي. دوی وایي چې اول د طالب وسلوالو د یری، او اوس د سیکیورټي فورسز لاړه خدوی ته د اجازت نه ورکېدو له وجې قبایلي سیمو سوات نه مچۍ سوات ته مچۍ نشي وړلی. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د شاتو د مچو کاروباریان وای چې د یخ موسم له وجه د شاتو په خرڅ کې اضافه شوی او قیمتونه هم زیات شوی. خو دوی وای چې د شاتو کاروبار ته د ترهګرۍ له وجه زیان رسیدلې. د آل پاکستان بی کیپرز اینڈ ایکسپورټر اسوسییشن مرکزی جنرل سیکرټری شیرزمان مومن سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
نو زمونږ د خلکو یوازې نه بلکې ټول پاکستان ډیماند زیات شوی دی. پښتونخوا د کرکټ علاقې یا د کوارټ علاقې د بیر شات چې کم دی یو بهترین شات دی. اوس مخکې به زمونږ خلکو خپل پلوس استعمالوله، خو هغوی ته اوس د پته لګیدا چې یاره د بیرم یو شات دی. د بیري ضرورت زموږ خپل صبح کې هم ډیر زیات شوی دی. د بیري د شاتو قیمتونه نن سبا ډیر زیات ګران شوی دی. د پلوسي ورسره ډیر زیات شوی دی، سلويخ فیصد سیوا شوی دی قیمتونه.
بل خو هغه وخت چې په قبایلی سیمو کې د طالب وسلوالو شتون زیات وو، نو دا روزګار څنګه وو؟ شیخ کلباچا د یاد تنظیم مرکزی نائب صدر دی او هغه دغه پوښتنه داسې جواب کړه.
باجوړ ته، مومند ته، خیبر ته، وزیرستان ته، ټولو علاقو ته به چې کوم دی منګ مچې ګرځولي. په دغه علاقو کې چې کوم دی دهشتګردي شروع شوله، نو په ابتدا کې منګه د طالبانو د یری او د ترهې د وجنه او د جنگ د وجنه چې کوم دی دلته مچې نشوي وړلې. اوس په موجوده وخت کې چې کوم دلته پوجونه دي یا چک پوسټونه دي، هغه چې کوم دی د امن او امان د وجنه منګ دلته مچې نشو کې کوستلې. منګ سواد چې کوم دی زمنګ سره یو ډیره خسته مدا د مچو د پاللو د پاره سواد ته چې کوم دی دا څو کال وشو زمنګ مچي په هغه تعداد کې نزي په کم تعداد کې بچ مخ کتللی.
د پوینا چې پاکستان هر کال ډیر زرنه زیات تنونه شات پیدا کوي، خو ممکن نه ده چې دا د دین هم زیات وو. کدو موچو ساتلو هغه تنان چې ځای په ځای ګرځي او ورته ستونزې نه وي، نو هم دغه شان یو ځوان چې دا پیټي ګرځوي ګل نومیږي او مشال رډیو ته وای
نو سر دړې دا پیسې غواړي. هغه غواړي چې 10000 روپیه راک 15000 روپیه راک دي ځای نور مون تنګي خلک پولیس مون تنگئی نو پیسے را کے پر اور چیک پوسٹ بنی پیسے اگواڑی کشمیر تزو سوابئی تزو تلگن تزو کوارٹ تزو داسی کاکا صاحب تھا بس زی خبر ہے کم زی مخوق سے غزی تزو
سرفراز سلور سوا پیٹی پو فیصل آباد پنجاب کی خود لی دی او حق سر مهم خبر وکڑ لی
چھ موٹر وے بانے زی بیادانا مشکل نہیں او دی جیٹی روڈ بانے زی بیادانا چک پیسنو بانے پیسے اخلی او نور علاقوں کی اکثر لی تکلیفی دی چھ کرک طرف تا او دی خواتا دی نور زی نو کو کوارٹ سر تا دغت تکلیف دیری دکا چھ پیسے ہم اخلی خلق شکریم دا خبریم پکی دی غلاگانیم پکی کی
خود دوی پوینا چھ دا شاتو دا روزگار سر تردی خلق تردی دا مشپک لگا دی نو دا لدی هم زیات دی شي کو حکومت د موچو ساتونکو ته د خط تربيت او د دوایانو تنظیم وکړي، نو بیا ممکن نه ده د شاتو قیمتونه د زیاتېدو په ځای کبې دل شروع شي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اویدونکو مشال ریډیو ته وګی او ست مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د دې رښتای خبري غړې د رښتي خبرونو د لنډیز د پاره فرخنده وزیر لمای کورکو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا حکومتي او د صوبای اسمبلی غړو نن غرمه د امریکایي ډرون بریدونو خلاف په پیښور کې امریکایي کونسلیټ ته یو یاداش وړاندې کړ. بلخوا په ترخم پوله د کسټم چارواکي وای نن ماسپخین نه د افغان ترانزیټ ګاډو ته د تلو اجازه ورکړې. د ایران په مرکز تهران کې نن د اقتصادي مرستو تنظیم ای سی او دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دا غونډه کې د ګډون لپاره د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز تهران ته رسیدلی دی. په سواد کې د پولیو پر ضد د ساسک ورکولو مهم د نن شروع شوی چې دغلته د پولیو اداره وایي دغه کمپین به د سواد د 400,000 نه زیاتو ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر د مشورتي لوی جرګې تر پای ته رسیدو وروسته په یوه اعلامیه کې د ولسمشر حامد کرزینا وغوښتل چې د بلې میاشتې تر پای مخکې دی د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي سند لاسلیک کړي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران د اټومي پروګرام د لوازنامې تر مخه یورپي یونین با په دسمبر کې په ایران ځینې لګول شوي بندیزونه لری کوي. په شام کې د حکومت ضد فعالان وایي پرون د دمشق په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او استوالو مخالفینو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواوو ته له 160 زیات کسان وژل شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی برد مخامدیف نن ګاونډي هیواد ازبکستان ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړی او د یوکرین په مرکز کیف کې نن مظاهره چیان او پولیسو ترمنځ نښتی شوي. مظاهره کوونکي وایي باید هیواد یې په دې اونۍ کې له یورپي ټولنې سره سیاسي او تجارتي تړون لاسلیک کړي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د دې رښتۍ خبري غړې د رښتۍ خبرونو د لنډیز تاسو زموږ د همکاري فرخنده وزیر ناوریدو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د اوریدو یو جهان مننه د دې خبرونو په اړه کوم تنقیدي نظر لري یا زموږ د خبرونو د خکولو نور څه تجاویز تاسو سره مو سره ضرور شریک کړئ هم په دې خبرونو به هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري د اوس خپل قربا مجید بابر دو خبرونو ویان دی فرخنده وزیر او زمون تکنیکی همکار جاناتن رام ریستا اجازت راکی خاد آباد او بریالی وسیم.